السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي.
ډیر ژر به تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
د ولسمشر غنی د هغو څرګندونو په اړه چې وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته، له یو شنونکي سره مرکه لرو.
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنګ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
د ترینکوټ د محاصرې په اړه ځانګړی راپور:
دا د دا بیا دا کیسې جوړې شولې، اوس نو دی ډېری روسابه چې دا شانې په ټوپ ځغلو.
او په نړیوالو مسایلو کې کارپوهان اټکل کوي چې په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي میلیونونو ته ورسیږي. نور مطالب او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: په کابل کې د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي. او آذربایجان او ارمنستان بیا په سرحد کې نښتې کړي. بشپړ خبرونه: اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت ومنه. د راکټي حملې داسې مهال وشوې چې په ار کې ولسمشر او نورو جګپوړو چارواکو د اختر لمونځ کاوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې دې راکټي حملو انساني تلفات نه درلودل. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او هلته به د دوه اړخیزو پوځي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. هندي رسنۍ وایي جنرال ولی محمد احمدزی را روانه سې شنبه په درې ورځني سفر هند ته ځي. ان ډي ټي وي تلویزیونی شبکې پرون راپور ورکړ چې له هندي چارواکو سره د افغان لوی درستیز په کتنو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سره په یو وخت کې د طالبانو د حملو پر زیاتېدو هم بحث وشي. د راپور له مخې ښاغلی احمدزی به له خپل هندي سیال جنرال منوج مکند ناراوانی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وګوري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حملو زیاتېدو هندي چارواکي اندېښمن کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي. په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
که چېرته دا وضعه ادامه پیدا کړي، زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي، یا هم په مارکیټ تاثیر کوي، هم په تجارت، ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي.
په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره جوخت د یو ډالر بیه د لومړي ځل لپاره له یو اتیا افغانیو واوښته. خانجان الکوزی پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې ور وبلله. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي، خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول ادا کړي. دا څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر ټویټر لیکلي او ویلي دي خوښ دی چې په جاپان کې دی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته معلومات ورکوي. هغه هیله څرګنده کړې چې په توکیو کې د اولمپیک مسابقو لوبغاړي به ټولو خلکو ته د کورونا ضد واکسین د منصفانه ویش او د دې وبا د پای ته رسېدو لپاره د هیلې او اتحاد په سرچینو بدل شي. په داسې حال کې چې په اروپا کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین د لګولو کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی، په امریکا کې دا کمپاین واکسین ته د خلکو د لږې لیوالتیا له کبله پڅ شوی دی. د تاجکستان په شمال کې لسخت ورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لک تر لګه لس کسان وژلي دي. د استراري پیښو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشتودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون پورې هم روان و. د وزارت ویاندې حمیدې یوسف و ازادۍ راډیو ته وویل چې د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي. د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د څو ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا ډزې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال له جګړو وروسته د کړکیچ په دوام کېږي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو بل د وړمې شپې د جګړې په پیل تورن کړي دي. دا وسلواله نښته تر پرون سهار پورې روانه وه. نښته د آذربایجان په یرکاش نومې سیمه کې چې د ارمنستان او ایران پر پوله پرته ده شوې. د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کوي چې یو پوځي ټپي شوی دی. له بلې خوا د ارمنستان دفاع وزارت چې آذربایجاني ځواکونه یې د نښتې په پیل تورن کړي دي وایي ټول مسؤلیت د آذربایجان پر غاړه دی. دغه وزارت د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړی. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایی بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکښې 20 کلنې والی فانک او 13 کلن هالندي ځوان اولیور دایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دخته ځمکې ته راښکته شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو په دې خپرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او تخنیکی چارې میر احمد ساپای سنبالوي. ورځو د خپرونې لومړی راپور ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. له بلې خوا په چین کې افغان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټاکنې سوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میاشتې لپاره تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د یو تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به موم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تېره شنبه او یکشنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړې. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکارۍ تنظیم سوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات لمیاشت میاشت راهیسی په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیات سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی این سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه، له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختميږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي، د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسي حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
و موردل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته لاړ شي. ولسمشر اشرف غني پرون څه شنبه د اختر له لمانځه وروسته په خپله اختریزه وینا کې ویل چې طالبان د سولې نیت او اراده نه لري او د وچ زور خبره کوي. ښاغلی غني زیاته کړه چې حکومت د سولې لپاره هم اراده لري او هم په دې برخه کې قربانۍ ورکړي دي. طالبانو په ځواب کې ویل چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو دا حکومت دی چې د دوی په وینا د سولې نیت او اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر د ولسمشر غني څرګندونو او د طالبانو غبرګون ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودېدو په حال کې دي. له ښاغلي خیبر نه مې د مرکې په پیل کې د ولسمشر غني د اختریزې وینا د هدف و پختل.
د قطر رستي غونډې ته پکته داسې انګېدل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنگ ته، په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په رستي کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولای سو، نو چې په زور نیولای سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونی خبرې وې چې یو مخې د جنگ د قطعاتو د تنظیم بحث کوو. دا په دې معنی ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي. ځکه دا یې ومولیدله چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېناستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شکرای چې خپل سیمه وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم ستا او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وا د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لري سوله، او بل د سیمه ایزو قطعاتو سره تبن د چ نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط سره درلود، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لري سوله هغه ډول مورال پات نه سو. نور په کور د ننه د فساد مسله هم نهایی جدی ده چې هغه هم اغیز و درلوده، او په کور د ننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغو لوړ پوړو سیاسیونو سره یو ډول ارتباط هم لري. که دلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، که دلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بې له مقاومته، یا داسې سیمې هم وې چې په څلورو پنځو ورځو کې مالته طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول سوې وې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته وله چې حکومت ورته متوجه نه و، او دغسې یو فاجعه رامنځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوي فکر کوي چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو د رښتیا وتل د حکومت زړه ته مخکې نه لوېدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پرېږدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکي بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د مغ توافقنامې له مخې روان شول، نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېوته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي، چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وځي او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوي کوي او صفونو کې ولتی خلک هم شاملې او دا دی پر داخلي اجماع باندې کار کوي، نو دا لوری هم له دین ورسته اره جنگ کوي او جنگ ورته تباہی ده او بربادي ده.
یو بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کوي، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاري دعوا کوي او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغه چې د توافق او د یو غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نسی، نور یې نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي هغه مسایل ته بیخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایئ چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپل د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنا نه یې ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپله یو سوال دی. او ضرورت هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرامې لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنگی لیکو کې دی او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته افغانان جنگ ته ودروله.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او چيله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کولې. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتګ له کبله سخته اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي تېره کړې ده وایي چې د ځان او نورو د خوندي ساتنې لپاره له کوره نه وځي. په دې اړه د راپور واورئ.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کرونا ناروغي څخه روغ شوی. قدیر وای د څلوېښت ورځو په تیرېدو سره اوس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی و، کرونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیارلس پی ورځې له دغه ناروغۍ سره لاس او ګرېوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیسته. اوس چې شاوخوا څلوېښت ورځې تېرې سوې هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ سوی. له همدې امله مې پرېکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپله کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې خصوصا په کلیو او باندو کې، نو لدی عمل څخه هلته تلفات زیات دي. په دې ورځو کې د تل په څیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونه سي، او که چیرې څوک مبارکیانې ورکوي د اختر مبارکي د تلیفون د لارې څخه، چې ډېره ښه وسیله ده، هم کولای سي چې دوی پر خپلو خپلوانو احوال ونیسي، او هم کولای سي چې دوی د اختر مبارکي ورته ووایي.
که څه هم د قدیر صالحي او اسدالله کاکړ په څیر به ډیر افغانان له کرونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کره د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوس مهال افغانستان د کرونا وایرس له درېمې څپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل اخترییز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوینو لس ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کرونا ویروس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو غوښتنه دا ده چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ، او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته د ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند آرزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې ویروس شاوخوا 1,400,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي، له اختر وروسته به د کرونا وایرس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شبه د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي یو ځل بیا پر افغانستان واکمني وکړي، خو دا هیواد بدل سوی دی. د مقاله په لومړیو کې لولو چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش په ګډون ګڼ شمیر شي اړخي سیاستوال خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل به یوه لویه تیروتنه وي. د لیکوال په باور دا منتقدین نور هم زړور سوي چې طالبانو په دې وروستیو کې ګڼې ځمکې لاندې کړې. د لیکوال په باور په افغانستان کې وروستیو پیښو یو ځل بیا له 1990 لسیزې سره د افغانستان د وضعیت پرتلې ته لاره پرانیسته. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه اوسنی افغانستان له سیاسي لحاظه په بیل وضعیت کې دی. د لیکوال په باور افغانانو له تیرو 20 کلونو راهیسې د نړیوالو په همکارۍ د ټول شموله ټولنې پر رامنځته کولو هڅې وکړې، د یوې داسې ټولنې چې جمهوریت، بشري حقونو او سولې ته ارزښت ورکوي، او د تلویزیون، رادیو او انټرنیټ او کتابونو له لارې افغانانو له یو بل سره په تماس کې د پاتې کېدو او بحث کولو لارې چارې ولټولې. د مقالې لیکوال استدلال کوي نوی افغان نسل چې په 1990 او 2000 لسیزه کې زیږېدلې له بیلو توقعاتو سره را لوی سوي، او دا ځکه چې دوی رسنیو، لوړو زده کړو او په سیاست کې ونډه لرلو ته لاسرسی درلود. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له 20 کلنې مبارزې چې افغانانو د خپلو حقونو لپاره کړې، دوی نه غواړي چې تر استبدادي واکمنۍ لاندې او یا د جنګسالارانو تر لاس لاندې ژوند وکړي. بلومبرګ خبرونې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې د ترکیه د ولسمشر څرګندونو ته کتلې چې وایي امریکا دې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له تیرو 6 کلونو راهیسې ترکیه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د کابل هوایي ډګر د نظامی برخې په امنیت کې مرسته کړې. د مقالې د لیکوال په باور د کابل د هوایي ډګر د ټولو امنیتي چارو سمبالول به د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یو فرصت برابر کړي چې له واشنگتن سره یې هغه اړیکې بیرته سمې سي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم له کبله چې ناټو یې خپل امنیت ته خطر ګڼي ترنګلې سوي وي. طالبانو تیر اونۍ ترکیه ته د دې پلان په نتیجه کې د جدي پایلو خبرداري ورکړی وو. اردوغان د دوی انتقاد رد کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د اختر دوهمه ورځ ده، د لوی اختر دوهمه ورځ ده. پرون په کابل کې کله چې په آر کې د ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو په ګډون د اختر لمونځ کېده، نو درې توغندي په کابل ښار راپریوتل چې تلفات یې نه درلود. نن چې دوهمه ورځ د ګورو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت څنګه دی په افغانستان او پلازمینه کابل کې. د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی او معلومات راکوي. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب اختر مو مبارک شه. لکه تاسو ویل تیر ورځ د لمانځه پر مهال باندې پارک باندې درې توغندي راوورېدل خو د ارک شاوخوا سیمو کې لګېدلی وو. نن چې لا هم د سهار لږ تر لږه اته نیمې بجې دي تر دې دمه د ټول افغانستان نه کومه د ناوړې امنیتي پېښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی په پلازمینه کابل او همدغشان له ټولو ولایتونو نه امنیتي حالت تر دې دمه سم دي. کورنیو چارو وزارت له دې نه وړاندې په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر د لوی اختر د لمانځنې په خاطر باندې نیولي دي او په بیلابیلو سیمو کې ځانګړي ځواکونه او اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. نو په امنیتي لحاظ باندې تر دې دمه کومه بد امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. یوازې د تېرې ورځې د مزایلو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی، منلی دی، ویلي دي چې دا توغندي دوی په ارګ باندې توغولي وو او د مرجوب د اړولو ادعا یې کړې ده.
او په کابل کې دغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو هغه پرونی ویره له منځه تللې، د خلکو بیرته تګ راتګ عادي، ګڼه ګوڼه د دوستانو کره تګ راتګ او د اختر مراسم په عادي ډول پیل شوي دي کنه همغه ویره له خوره ده؟
کابل خو لوی ښار دی. دغه کوم مزایل چې تېره ورځ راتوغول شوي وو دا د کابل په یو ځانګړي سیمه کې لګېدلي وو. د دې سیمې خلک یو څه ترهېدلي وو تېره ورځ. البته نن حالات عادي دي، خلک ګرځي راګرځي، ښارونو ته وتلي دي، خلک خپلو خپلوانو کره ځي. تېره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو کره د تګ راتګ په اړه اندېښنه ښودلې وه او د خلکو یو غوښتنه کړې وه چې د کورونا وایرس له خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې باید لږ تر لږه دوی د تجمعات او د خلکو کره د ورتګ نه ډډه وکړي. تر ډېره خلک دغه مسایل مراتی او حتی کوي چې ډیر تګراتګونه شي. تیر ورځ د اختر د لمانځه پر مهال تر ډیره فاصله مرات کیده، خلکو مسکونه چولی وو او د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په خاطر باندې حتی کوله چې یو بل ته ورغاړي نه وزي او د اختر مبارکیم تقریبا په فاصله کې سره کوله. نو حالات حدیدی، خلک ګرځي راګرځي، خارونو تم راوتلی دی او هغه
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو و موریدل چې په کابل او ولایتونو کې تر اوسه د کومې ځانګړې امنیتي پېښې یا حادثې راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادۍ راډیو د نن ورځې او راتلونکو ورځو په خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته لا مفصل جزئیات او معلومات درکړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خری.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوری. څو مخکخ روغتیایی متخصصان وایي په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو لس ځلې زیات وي. د څیړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونه کسان په دې هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت دا راپور رد کړی او ویلي دي چې رسمن اعلان شوي شمیرې چې 4,14,000 کسانو ته رسیږي دقیقې دي.
دروختي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکان ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت په خوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوه نورو څیړونکو او هارورد پانتون خبر کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو اوو لکو پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلاديش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,00,000 او 4,00,000 دی. د چیرونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلی چې د بیلابیلو عواملو لکه بیوزلی، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لرې پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري، د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیون زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري، د هند په اړه په تازه څېړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي، په هندوستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه راپور ټکان ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اسلامي دولت ډلې یادایش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت منلی. د راکټي حملې داسې مهال وشوې چې په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو په ګډون د لوی اختر لمونځ کې ده. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او تمه ده چې د هند د ملي امنیت له سلاکار او خپل هندي سیال سره په کتنو کې به د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لا لوړېدو باعث شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي، انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي، خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول پکې ادا کړي. د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د 2 ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته د کړکیچ دوام دی او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. له بیزوس سره په دې سفر کې د ده ورور مارک بیزوس، د هوایي چلند مخکښه 20 کلنه والی فانک او 18 کلن هالندای ځوان اولیور دایمن ملګری وو. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام تاسو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور. د روزګان خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس پر مرکز ترینکوټ خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو ځینې خلک د ویرې له کبله له ښاره وتلي دي. مدني فعالان ادعا کوي چې دولت په دې ولایت کې تر اوسه د طالبانو د احتمالي بریدونو پر وړاندې هیڅ راز چمتووالی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د وروزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت را وروسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړی.
چې دا سړی ستړي دي که نه دي، دا سړي ته زړه ویني توی یې جګړې نه کومه ګټه کوي.
یو ځای یو شي بیا بل ځای یو شي د کور کالي.
23 کلن عبدالغفار او 46 کلن میر احمد د وروزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په 145 کیلومتره کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بکس تللی دی، درې مې ورېرونه بکس تللی دي، پر یوه ځای مو پټ کړو.
اوس چې دی بیا د دې د بیا د کیسه جوړې سولې اوس نه دی بیري روساب چې دا شنه په ټوب ځغلو کله ولا کبیرې زم یاد طالب وسه یاد امریکایي سم د خوره ویری سم د خوره دی قربان چې نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای یو شی بیا بل ځای یو شی د کور کالی د ما شام د اوس نه لرو
ډیر کورونه دې حساب درته حساب کړی دي دا وسه دې ګذر کړي بارسي وی دي دا واځ ځای یو سره په کور پات ګلو خو اند سر وشتانو وخت ته د ګلو څونیستې دې ګلو په سره نه ایستلی ته په ولایت کې دې ری وو دې سړي ستو دې پښتنه وو کې دې سره ایستلی دې کنه دې تاسو دې ژړې بینی تو یې چې ګلو کومه ګټه کوم
په تیر جون میاشت کې د ورزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب چورا چهارچینی خاص ورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدي او تازه وړ مشپه بیا وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت یوازنی پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالته پکې موجود ونیول د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویریږي چې جګړې ترېنه وانخلي. زبیولله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
په خو چې به چا زر لزر 15000 سودا کول زمرسه اوس چا غراسي زر روپی 1500 سودا د وطن دکاندارانې هغه مغه د ضرورت شي د زمر سوري چې ماسي د ډیر سخت ضرورت یې رسوري دا وخت موږ اتن لاس پیری بم د کندار د کړی وي نو دروازه پر موږ اخی و دکاندارم دروازه پر پیران نه د کړی په خو دغه روز ته موږ لاس لکه 15 لکه شل لکه کندار پوری متول خو اوس دولک درولک کندار تل زرنه شکوای چې ماتي
دا په داسیال کې د چې په تیر جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په 10 کیلومتره کې د ولی په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو راهیسې محاصره کړی وو ونیولی او سرتیری هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په ارزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه ارزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د ارزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د ارزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دې خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دې واوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر 15 نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړې او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنګ او د امنیت په خاطر پر امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو محکمه دی. کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا 15 نوی پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسیال کې د چې د تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونه مینوالو سلامونه می ومنه یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخیستي چې د تقاعد د ستونزو پاړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو پاړه راته پریخي. موږ د دوی پیغامونه اوریدلی دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو خو راځئ چې لومړی دا پیغامونه واورو.
سلامونه اونې کلی د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ده. ننګرهارې ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. دغه شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس افسر خبر ہو کے مل میں کہ خالد خورزابت دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بینو اخیسته ده وروسته کړی ده او جنرالان د ګروالان یې مخکې کړي دي. دا خلک په خط اول کې دي حقانیت نه سختی خبرې وکړي حقیقت نه دوی خط اول کې دي. دوی ځان نه وژي سرباز ځان وژي خورضابط او ضابط ځان وژي که جنرال ځان وژي. مونږ د مخکې کړي مونږ پیشنهاد کوو چې دا خلک تاسو دعوت کوي رئیس تقاعد خزینه تقاعد رئیس دعوت کوي او دا واړه خلک شکایت لري او دا مونږ د خبرې واورو دا زمونږ خبرې بل مقامات ته ورسو. دفاع وزارت یو منصب تقاعدي منصب ما وړوکی مې رتبه ده په رتبه وړوکی مې دا جنرالان په خط اول کې دي که ډګروالان که دا وړوکی رتبه اوس د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبه یې د خورضابطان دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دا کسان د مخکې کړي چې تقاعد واخلي خلک د ولږې نه مړ کېږي هغوی مزې کوي. مونږ دغه مزې مزې تاسو سره صحیح ده منو خو نوبت صحیح ده نوبت خو نه ده خط اول کې مونږ که جنرالان دي.
السلام علیکم اجازه صاحب جوړه خیرت ده مقر ولسوالی غزنی ولایت کمال کې یو متخاعد د سنگیرای ده نو څو وارې غزنی ته ورنو ماشنه یې راغله ماشنه یې راغله تر کله به داسې حال وي نو دا ستاسو سب کوي او احوال موږ څنګه واخلو د دې شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغونه چې ماش وي دغونه کرایه ورسه لګي نو دا تاسو سب کوي او چېرته به ورسو نو خدای پامه.
سلام علیکم محمد آصف یم د قائد افسران د جمله څخه ورور دغه د پلاسو ووم کال د تقاوت پیسې تر اوسه پر موږ ته په مختلفو باندې باندې د اول اخري کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي که تاسو سلامات نه کیږي دغه د متقاعد دینو د خزانه سره په تماس کې شئ.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ اکثر نام عبدالعزیز است علومات تقاعد کو جمع نہ گرفتم تو تمام اسناد خود تکمیل کروں الیکٹرانکی ہم گرفتم اور دہن گرفتم کنارے کے نمائندے مالیہ داد رکھتے جو سلطان درو کا بھائی نہیں سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کې واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یو خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برښنایي تذکره ترلاسه کړي او به کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغه ستونزو د هواري ترڅنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړې او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغه تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خبرې کړو.
د هیواد ټول زموږ ټول هیوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تادیاتو په برخې کې چیرې د ستونزو ولري دوی کولی شي چې 1550 شمیرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي. اول ته زموږ په کال سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دې پوښتنې ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې که چیرې هغه هیوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وظیفه ده پاینده صاحب سره شریکې کړي. هر پنجشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له 1 بجې څخه د مازدیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. د دې په څنګ کې موږ بله لار چې هر سه‌شنبه په ورځ باندې د ماښام له 5 تر 6 د مالیې وزارت سرپرست وزیر له خپل شخصي فیسبوک پاڼې څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم د ژوندۍ بڼه راځایریږي او هلته تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالی وزارت ویان رفیع تابعو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زموږ ټول سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز زموږ پیغام باید ضرور نشر شي. دا روز د ازري طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او د ستونزو سره مخ دي. بل ظلم زیاتی شروع کړی دا بس خلک ډیر ظلم زیاتی او شبکې هم کته کړی دا یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېرې لارې هم بندې کړي څوک نه پرېږدي په هغه سره حکومت له موږ خله ده چې دا عملیات وکړي او دا زیات خلک ډېر دغل شوي دي بعضې کارونه کوي بس ډېر خلک تنګوي او
بلی السلام علیکم نوم می عارف اللہ وطن یار دے نخوص و لیت لسبری و لسلین در سر علین کی ہم عزب رزدی رجیو رزن کو کرکنگ تسا لمون وائیم دل تجکم خلات روان دے دا بے از غمل وڑ ندے یعنی زمون تو لسلی کی تقریبا خر کلی او خر کورشتر شوی دے لازجات مشکلات سر مخمہ دے یعنی دلتا دلغر کلی فنوم یو کلی چی دے تقریبا دغس گرمی گرمی موسم دی یعنی مشمان د خپل کورونه پر خودلې دي زنناوی دي داترې لړشوی دي کورونه دلته پر خولې دي حیوانات کېږي دي هغه د زیات سن سره محمد حبی یعنی اجل مرستو ته ضرورت لري یعنی دا کورونه چې دي تقریبا د یو میاشتې کې خلک چې دی یو خواش یو دی خوازي دا گرمی موسم دی بي وزلي د غریبي ده نو بشته نه سیورشته پر دې ځای کې وخت تیرول دي نو تاسو نه هیله ده چې دا پیغام زما پیغام نشر کې او دا لوړ پور چرواکو ته ورسوي.
سلام علیکم. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. د بادغیس ولایت د شیدین کلم موږ د شل په ولایت کې چې هم څنګه د هم لږه د هم څوره سایکات ورکون هم کاته دي او د ویر د څنګه چې زما خپل شمرمه یا دایي په کورو کې مو شګي طالبان راځي د شل په ولایت کې بیا هم څه دي ځان په چې 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 مو کلم اشرا دي چې 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 مو ته ځان دي او موږ شاسې مو ته ځان دي.
السلام علیکم. زه عبیدا د پکتیا ولایت څخه خبر کوم. زه څرنګه چې د پاکستاني چارواکو د خپل موادم چې طالبانو مړي او پاکستان ځخي پکې هم ته کیږي او کورونا هم دلته اوسېږي جنگ د پاکستان جنگ دی.
الو زه د ازادي راډیو ته دا پیغام په اکدم ورور یلمن خو ګرد د طالبانو په لاس کې سوې نه یو پوسته پاته سوه او نه ولسوالی پاته سوم یو ولایت پاته دغه معاشره ده. تاسو دا یو کې وروره طالبانو خام امریکایان خطا ایستله امی اشرف غنی خطا ایستله او سیم خطا باسي سوله سوله یا دی په دغه کې بس ګرد دا نه ونیوله. نو ما د افغانستان خلکو ته دا پیغام ده چې یو پلاخو نیم لا مدمر په وخت کې ګرد افغانستان کندواله سو دونه تعمیر نه و چې یو مامور پکې ناس وای نو وسې بیا مکند والا کوي ګرد دي کورو ته وځي کوي یو یاس کلاس یاس کشر په کور کې یاس ګرد را وځي دا په برستن کې مننه نه وځي مرګ په واده د ګرد را وځي وروره چې د اسکر د حکومت په واس کې نه ست د ملکی خلک دی را وځي سلا دی واشي وروره د بلاد دي د افغانستان و باسي.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره وروره شپانی څخه شروع کړل را سره هم بچاري ټول افغانستان کې اون او دا ځان نه خوځي سمه ملي چلې ملکونو سره پاکستان سره هم دې ملت ته وای نه چې دا سالا دې شروع کړل په افغانستان کې دا کوم ځای ما په هغه مشر کې واښه په اچھا به چې دیواله چې افغانستان دا دولت زما ساتل شي ولی اوس شهرو ته اجازه نه ورکې کوي. سلامونه نیک
احترامات نګرار ولایت نه کوم چې بادوزیس په نابس باندې کار وکړ طالبانو نړیوال ودی دی کې هر رقم مجرمین پکې وو چې هغه په تېخته بریالي شل دا خو د څه چې دی دی د ځنګل قانون غواړي چې کوم مجرمان هر رقم دی هغه و تختیدل ته د دې جواب به څو ورکړي آیا طالبي ورکولې شي کې هر قسم مجرمینو چې طالبانو آزاد کړ بیا دوی وایي موږ د ولس دوستي او هر څه طالو دې څوک نن په باندې وایي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د نگہار څخه آزادی رادیو ته د آزادی رادیو لړاری نه ټول هیوادانو ته سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم. پس د سلامو می دا پیغام دی چې وسنه د افغانستان د حالات ټول افغانانو ته د منلو وړ نه دی ځکه امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي او کورونا هم په ډېر زور کې ده. نو د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه حالات دي چې د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي دغه حالات دې له کنټرول کړي امنیتي وضع دې برابره کړي تر څو افغانان په سولې د چکر نه لاندې شپې ورځې سبا کړي. وسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. اجازه حکمت یم د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته د ازادي راډیو ته پیدم. زموږ دغه مشکلات چې دغه چتر اسدآباد کونړ ولسوالۍ د غازی آباد دغه لاره وسلوالو مخالفینو د دوه اونۍ څخه کېږي چې دغه لاره قطع کړې ده. موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. په دغه لاره زمینی تک راتګ کېږي خو زموږ عوام خلک هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دغه هیله او غوښتنه لرو چې زموږ اکثر مسئولان تر وکیلان هم ورسوي چې زموږ دا ویلارې غم وخوري او د غلار دی موږ ته آزاد کړي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه او سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه ډیره مننه. ډیره بخښنه غواړم یو خبره میه رسوله. زما سلام دې د زابل والي حمیدالله تخي او رئیس عطا جان ته ورسېږي. ما کوم په خپل ګریوان کې وګورئ د الله او د قرآن په لحاظ باندې دغه توپونه د امریکې او د شوروي توپونه مراوړي دي. دا د عمر کې کله خو ټول استاورین دارګان یو خوند دي ساده کازه من دي مان دي والي در سره کړی د خدای په لحاظ باندې ورته د جنگ سره وکړه. هغه ته کوم وړې کلی د څون په برباد کړو د خلکو خونی دی او فساو کړي مانونه دی او څه پر ټول خلکو کړي بار کړي دي. حالت هم سره وسنګل دا ته په نن باندې د خپل ورن دارګان یو د مؤمنان ما په وزن ساده اینده در خرابوي.
السلام علیکم.
زه د هلمند
اجازه مرکز انا کوم او د ازما پیغام دي ټول هلمندان ورونه ته ورسیږي. موږ په هلمند کې وضعیت ډېر خراب دی. یعنی خوراکي مواد ډېر پورته شوي دي او د امنیت په نگاه څخه د امنیتي زیاته شوي ده. شاوخوا هر شپه هغسې جنګونه چې خاره یې نشته. نو دا ډېر غټ تولات سره هلمند مخ دی د مرکزي حکومت څخه. دا توجه ډېره غواړو.
السلام علیکم. زه نورستان ولایت و امان وسالین محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دلته دغه د کونړ او دغه نورستان کم عمومي لاره چې ده دغه لاره باندې د خطر نه وروسته طالبان دغه پلان لري چې دغه لاره وتړي او د حکومت پلو او عامو خلکو پر وړاندې دغه لاره بند کړي او په دولت باندې فشار راوړي. زما د افغانستان مرکزی حکومت نه او وزارت داخلي نه او وزارت دفاع نه دا غوښتنه ده چې باید دغه عمومي مسیر امنیتي حالات باید خوندي کړي. که چېرته دغه مسیر طالبان وتړي نو دا به عامو خلکو ته ډېره زیاته ستونزه راپیدا کړي او حتی چې د نورستان ولایت هغه سکوت کېدو سره هم مخامخ شي. ځکه چې د نورستان د ټول حکومتي چارواکو او د امنیتي مسؤلینو ټول هغه اکمالات چې دي همدغه مسیر باندې کېږي او دا د نورستان او کونړ لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري دغه لاره.
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد خبر کوم. دا مې پیغام دی ټولو حکومت ته او مسلمانانو ته. افغانان ته دا پیغام دی. دا دوهې ته چې کوم پلاوی تللی دی هلته خو ټول طالبانو خلک ټول ملایان دي عالمان دي مفتیان دي. خو تاسو داسې عالمان ملایان سره راټول کړئ هغه واچوئ ملایان ملایان په ژبه کله سره پوهېږي. نو دا چې وکړي که اول خو بې طرفه ملایان او عالمان را ټول کړي بې طرفه نه دي. حکومت کې د ملایان مولایان را ټول کړي دي او هغه په هغه ورځ په هغه ګړي ته لار سره کولی شي یو ځات سره رسېدلی شي. ملایان ملایان هېڅکله نه سره کېدلی. دا یو څه باید اوس د خدای لپاره کړي. دا کار سره بندېږي ملایان ملایان په ژبه درې سره پوهېږي په حقیقت سره پوهېږي په شریعت سره پوهېږي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام د زابل ولایت استوم. خلیلزاد هغه پخوانی د طالبانو یو مشاور نماینده او له پخوا څخه هم ټول پلانونه د طالبانو د طالبانو په رسمیت پیژندل په امریکایانو ټول اشارې دی. تش دا غواړي چې خپل ځان وښيي. نو نه چې دی د افغانستان د آینده د رئیس جمهور یې خیال لري او که څه تړون له طالبانو سره کړی دی زموږ د افغانانو د ملک دفاع ملیشه سازي یا بله یا بله بوله. موږ هېڅ افغانه ملیشه سازي نه کوي. ټول د وطن د دفاع لپاره د هر ظالم د هر جابر مخنیوي لپاره موږ ته اوس ټولو ته معلومه شوه څه کېږي. هغه خلک د طرفدار د طالبان دي هغه هم اوس پوهېږي چې څه موضوع روانه ده.
طالبان خوشکنه ده چې په لوی ولایتونو کې خپل جګړه ودروي ځکه ټول افغانان وژل کېږي او ټوله خرابي او هر کار افغانان ته رسېږي. تاسې وګورئ هلمند، کندهار او یو شمېر نور ولایتونه، زموږ تاسو خلک عام ولس ټوله تکلیف مشکلات عام ولس ته پېښېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شاولی به امام ولایت مرکز شرکت څخه سره دا پیغام پریږدم چې په موږ کې ډیر شدید بد حالت یا ځکه مجاهدین راغلي د پولیس سر ته وسم جنگ شروع دی، شدید جنگ شروع دی. هلمند ولسوالۍ چارواکي هېڅ اقدامات نه کوي. سربازان مسئله دي په پوستو کې، ستونزې ډېرې دي او مشکلات ډېرې دي، ځکه پوستي مسئله د مهماتو د نه ډوډۍ د لاسه اوسه نه ده شنډک ماند وده پوستي ګري مسئله په بلان کې اوسه نه جنگ شروع دی. په درېیمه ورځ در درون تهدید باندې ده.
السلام علیکم. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه سماعت مرګي دا ورور څه کې ساده دا چې د مرغاب ولسوالۍ د نفر چې راځي د ایران یا د خارج راځي په غلاینو کې ور پر دلی بس شخصي ملکیان دي باندې بس تیر وای خبر مټرې تو کې د سپاریان سره ولګي دا څه کې ساده دا دولت نشته، دا څه شي نشته، دا څه مرچغان دي ورسې د دوی مشرانو ته د دوی غټو غټ خلکو ته دا ولې دا کوي؟ دا خو اسلام دی، دا وګړي اسلام دی، دا په اسلام کې شی ولې پیدا دی؟ دا یو کوي چې سلام ته اجازه ده بعد موږ د تغاش نشر کوي.
السلام علیکم. زه نعمت الله یم، یوه سلیات مون فلور می مار ده شهید ده وطن خپل غنام زه ته گزارا کوم مون ته لګم وما کی هغه مرسته وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جان دی من ولایت ده. دا ولی ورور وکیلان ته وکیلان کومندانان مشر وزیران هیڅ څوک د کا وزارت هیڅ څوک د چا په غم کې نه دی. نیلمن ولایت شپږمې او زمونږ کا سیمه تر نیمه پوری طالبان نیولې ده. برای مخصوصا د منځکا تر نیمه پوری طالبان نیولې ده. پوسټې ټولې راټولې شوې دا غشي د بولان د حاجی خوا حاجی منځکا چې ما دې تر خپل لږ وڅېر سي 2 کیلومتره بالا طالبان نه دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې پیغامونو زموږ د دې اونۍ پروګرام هم پای ته ورسید. ځینی اوریدونکو ګیله لري چې پیغامونه نه خپريږي. موږ په نوبت سره ټول پیغامونه خپرو، البته استثنا لري. استثنا دا چې هغه پیغامونه موږ نشو خپرولای چې د غږ کیفیت ډیر ټیټ وي او یا هم سپک سپورې پکې ویل شوی وي او د ژبې عفت پکې نه وي مراد شوی. له خپل همکار طاهر روخان هم مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خپرونې مو په الله سپارم. ښه چاره ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه پغال گرزول دایا تم مو خانم جانے جنے مال گل دمنو راوڑا یا تگرانے جنے مال گل دمنو راوڑا
ساعت 9